شنبه د تلین لسمه د اکتوبر یو لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو او د ماشام تر اوسه بچو د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پجنبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. سهار مونیک مرغه په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط د خپلواک کمیسیون انتقادونه ناسم ګڼلې دي. د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملالې یوسفزۍ سره هم غږېدلی یو. خو سمدستي خبرونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا ادعا ناسمه وګڼله چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شکایتونه یې سم نه دي څېړلي. په خوست کې د شمالي وزیرستان په کډوالو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن نقشې لیدل شوې دي او د پاکستان په ملتان ښار کې اووه تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ادعا رد کړه چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو په اړه د دې کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د خپلو څېړنو نتایج وړ مورس مرکزي کمیسیون ته وسپارل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون خبریالانو ته په کابل کې وویل چې په پکتیا، کندهار او جنو نورو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رای باطل شوې دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په اړه دلایل وړاندې کړي. وړاندې په خپرونه کې د دې موضوع تفصیل اوریدلی شي. د کابل امنی قمندانۍ د هغو موټرو خاوندانو ته چې شیشې په کمپنۍ کې تورې جوړې شوې دي یوه اونۍ مهلت ورکړی څو خپلې شیشې لرې کړي. د کابل د امنی قمندانۍ د رسنیو څانګې په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د تورو شیشو لرونکو او بې اسناد موټرو ضبط به که دولتي وي که شخصي نن پیل شي او یو اونۍ وروسته به بې استثنا هغه موټر هم ضبط شي چې شیشې یې له کمپنۍ تورې دي. د کابل پولیسو د ولسمشر اشرف غنی احمدزي د کار لپیل سره سم د تورو شیشو لرونکو موټرو د شیشو د سپینولو او د بی نمبر پلیټ موټرو د نیولو او ضبط مقصد یو لړ جدي اقدامات پیل کړي دي. له شمالي وزیرستان خوست ولایت ته په تللو کډوالو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ نښې نشانې لیدل شوې دي. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران ازادي راډیو ته وویل
کډوالو سره راغلي دي هغوی فکر کوم چې مثبت کیسونه لري خو تر دې مهاله پورې دا خبره په رسمي ډول نشم پیداولی چې څومره به درس کوي په دې برخه کې جدي کار روان دی چې آیا دا څومره واقعیت لري.
د خوست د والي ویان زیاته کړه چې چارواکو د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمو په کډوالو کې د پولیو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې ترڅ کې په خوست کې د میشتو کډوالو شاوخوا 500 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي. د وی مرستندوی ټولنی جرمنی کارکونکي چې څکم 3 کاله مخکې په پاکستان کې تشتبل شوی وو پرون خوشی شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د برند موهلینه بک په نوم د دې خوشی شوی برمته روغتیاي حالت شته. د جرمنی چاپ بیلډ رسپانی خبر ورکړی چې د لوژې د لمنځه وړلو یا ورلد هنګر ایډ مرستندوی ټولنی دا مامور د 2012 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په ملتان ښار کې تشتول شوی وو. ټاکل شوی چې نوموړی به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ستون شي. د پاکستان په لاهور ښار کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون شپږ کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. غونډې ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وینا وکړه او یو ځل بیا یې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ چې صدر اعظم نواز شریف باید استعفا وکړي. مرشوب له هغه مهال پیښه شوه چې خلک له سټډیوم څخه د راوتلو په حال کې په ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې شول. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې له سیمې تفصیل اوریدلی شي. ملالې یوسفزۍ د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې خپله دغه جایزه په نړۍ کې هغو ماشومانو ته وقف کړې ده چې دا وایي د هغوی غږ غلی دی. ملالې چې پرون د بریتانیا په برمنګم ښار کې خبرې کولې وویل زما دا ویاړ په برخه شو خو دا آخره نه ده. دا د دې مبارزې پای نه دی چې ما پیل کړې ده. زما په فکر دا په حقیقت کې پیلامه ده. زه غواړم چې هر ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. دا هم 5 میلیونه لا هم وو 50 میلیونه کوچنیان لزده کرو محروم دی. دوی لا هم ابتدائی مکتب تا نشید لی. او زغوارم چهار ماشوم مکتب تا ولار چی او تعلیم وکری. زکه چی ما پخپل داغ محرومیت احساس کرده چی کلا پسوات کی واما. د ماشومانو د زده کړو مبارزې ولسکلنې ملالۍ د هند د ماشومانو د حقونو له فعال کیلر سیتا رتی سره د سږ کال د نوبل د سولې جایزه په ګډه خپله کړه. سیتا رتی 60 کلن دی. وړاندې په خپرونه کې د ملالۍ یوسفزۍ څرګندونې اورېدلی شئ چې له ازادي راډیو سره شغېدلې ده. د ارمنستان ولسمشر د یورو ایشیا په اقتصادي اتحادیه کې د خپل هیواد غړیتوب پرون په مینسک کې د دې سیمې د هیوادونو په سرمنشي ځای کې لاسلیک کړ. ارمنستان به له روسیې، بلاروس او قزاقستان سره یو ځای په دې اقتصادي اتحادیه کې چې د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه فعالې شي غړی شي. د یو بل خبر له مخې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې زرګونه کسان پرون د حکومت ضد مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل. اعتراض کوونکو د ولسمشر سرژ سرکیسیان د استعفا غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې مظاهرچیانو ویل چې حکومت د ارمنستان د کمزور اقتصادي ودې او فساد مسؤول دی. دوی سرکسیان ته له روسیې سره په اقتصادي اتحادیه کې د ګډون د موافقې د لاسلیک له کبله هم په غوسه و. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سحر منیک مرغه زنه جبا زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر نور ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخه لوړ درجه 23.9. په کندهار کې هم اسمان صاف دی، د تودوخه لوړ درجه 23.4. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 24.3. په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخه لوړ درجه 22.3. او په هرات کې اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 23.2 اټکل شوی ده.
دا سدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون سرګندونې خبرو چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د خپلواک کمیسون تورونه رد کړی دي. بیا د نوبل د سولې جایزې لګټون کې ملالۍ یوسفزۍ سره شخېدلی یو
د پښتنو چې کوم نوم خور شوی دی چې دا د شتګردي زم چې دا بالکل غلطه ده. دا بالکل غلطه ده. پښتانه چې دی امن غواړي.
د پاکستان په ملتان شهر کې د عمران خان د ګوند پلویانو په غونډه کې وطن وشل شوی او پلسکونو نور ټپیان شوی دی. پروانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د دې خبری مجلې په ورستیو کې د یو ازمري کیسه درته کوو.
یو زمرای و چې د قندار له مسیره چا کابل ته قاچاق کړی و. البته افغانستان کې موږ زمرای نه لرو، دا خارجي زمریان دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون هغه ادعا رد کړه چې وایي د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د دې کمیسون څېړنې نیمګړې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون تیره ورځ د شکایتونو له کمیسون څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د اعتراض په اړه وضاحت ورکړي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو مرکزي کمیسون په ولایتونو کې له خپلو سیمه ییزو څانګو سره همغږي نه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتقاد ته چې غنې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د دوی وروستۍ څېړنې نیمګړې دي په ځواب کې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپل ولایتي څانګو سره همغږي نه لري، کنه هغه څېړنې چې دوی کړې دي کره او دقیقې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه موثق اسناد شته او د دوی څېړنې نیمګړې نه دي.
اکثرا موارد را که ذکر کردن ما فکر میکنم یک نوع ناقصگویی بین
د وای اکثر موارد چې دوی یادونه کړي، فکر کوم چې د کمیسیون د مرکز او ولایتي کمیسیونونو ترمنځ یو ډول تناقض کوي. یعنی هغه راپورونه چې له ولایتونو څخه دوی ته رسیدلي ناسم دي. فکر کوم هیڅ ستونزه نشته او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه سل په سلو کې اسناد او مدارک لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د خپلو څیړنو نتایج ورمورز مرکزی کمیسیون ته وسپارل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د خپلو اعتراضونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون خبریالانو ته وویل د پکتیا او کندهار په څیر په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رایې باطلې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په اړه دلایل وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال وویل په دې اړه اسناد او شواهد به ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي.
ما دلایل و اسناد و مدارک اثباتي قانونی را به ارتباط
ریدا عظیمی وایي د یادو شویو محلونو د ابطال په اړه قانوني دلایل اسناد او مدارک له موږ سره شته او ان شاء الله ډیر ژر به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارو.
انتخابات قرار خواهیم داد.
د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لمړني نتایج د ساور په یو دیرشمه اعلان شول، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحران له اوږدېدو سره دا پروسه هم ځنډنې شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د خبرو شویو لمړنیو نتایجو له مخې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو لپاره 458 کاندیدان بریالي شوي دي چې 90 یې میرمنې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ملاله یوسفزی چې 2 کاله مخکې په سوات کې طالبانو ټپی کړه د سولې د نوبل جایزه خپل کړه. پتیرو څول سیزو کې چې د نوبل جایزه ورکول کیږي ملاله تر ټولو کم عمر ده چې دا نړیوال ویاړې په برخه شوې ده. زما همکار عبدالحی کاکړ له ملاله یوسفزی سره شخېدل دی او لمړی د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې څنګه دا خبره شوه چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ملاله وویل
ما د چکل د ایوارډ خبر ملاو شنه زه خپل په کلاس کې ما مونږه د کیمستري سبق وی او په کلاس کې ویزی مونږ باندې کې د ما یو ټیچر راغله استاد وغیرہ تو وی چی یم ضروری خبر دا چې کله راته دا وی چی ما د نوبل پیس پرایز مې لاشه دي نو ډیر زیات خوشاله هم شو دخته پاک شکر می ادا کو.
یعنی تاسو دا تمه کوله تاسو خبر واسینن تاسو نوم په دې لیست کې شامل دي تاسو د دې خبر په تمه واست یا به در کې یا به نه کې در دې خبرې په تمه واست؟
نه بالکل نه.
او دې وخت کله دا پیغام تاسو ته یعنی دا خبر تاسو ته در کې نو تاسو خپل کلاس فیلو څه داسې دلچسپ خبره شوي یا تاسو خپل رد عمل څه؟
زما کلاس نو خو ډیر زیات خوشاله او هغه خو ډیر زیات مبارکیانې راکړي او وی چې مونږه ته بالکل ستا سره خوا په خوا ولاړ یو چې تعلیم لپاره کوم خبره کوي مونږ هغه بالکل سپورټ کوو.
او بل تاسو هغه وخت کې په سکول کې سما څو د خوشاله غا که بس یو عام خبر و راغی او تیر
نو سکول کې خو ټیچران پرنسپلان او ټول ماشومان ډیر زیات خوشاله او هغه یې د سټیج سره غوښتم او ما ته یې ته مونږ ته یو څه خبرې وکړو د لاړ سټیج لاړ ځینې خبرې وکړي نور بس بهر سټیجونه باندې دومره نه کنفیوز کیږم او دومره نه نروس کیږم څومره چې خپل په سکول کې داسې لکشنې نروس مې فیل
کوم
داسې خلک چې بڑا مې ترې دېدونه زما هم بڑا ترې دېدونه شانتي لاړم خپل ملګرو ته مې خبر وکړه چې تاسو ډیر زیات خوشنصیب یې چې تاسو لپاره دومره ښه سکولونه دي. نو پښتنو ماشومان د پر تعلیم ډیر زیات اهم دي. زه په خپل یو پښتنه مو فخر کوم چې زه پښتنه یم او زه د امن خبره کوم او دنیا ته دا پیغام ورکوم چې د پښتنو چې کوم نوم خور شوی دی چې دا دهشتګردي زم چې دا بالکل غلط ده. دا بالکل غلط ده. پښتنه چې دی امن غواړي.
خاصه ملاله ته تاسو یوازې ځان سره سوچ کړی دی سلنه 2 کال مخکې تقریبا تاسو د مارک په بستر باندې پراته واسطه طالبانو په ګولې وشته واسطه او نن هم دغه 2 کال پوره کیږي تقریبا 3 ورځې مخ کې یا 4 ورځې مخ کې تاسو په ګولې وشتل شوی نن بیا تاسو د نړۍ په یو بل مقام یې چټوله دنیا ته خپلې د مرګ او بیا د شهرت د دې مقام ترمنځ کله سوچ وکې نن
نو زه چې هغه وخت راځم کوم نو د دې یو وخت چې ما وی چې یعنی بالکل همت او حوصله د انسان بالکل لاړ شي او یو وخت راشي چې انسان وي چې نور به هیڅ نه کیږي خو 2 کاله وروسته اوس دومره همت او حوصله راته ملاو شي. د همت او حوصله راته بدی نه ده ملاو شوی چې نن راته نوبل پیس پرایز ملاو شوی دی یا ماتریز ایوارډ ملاو شوی دی. همت او حوصله راته بدی ملاو شوی دی چې خلک را سره ولاړ دي یوازې نه یم. هغه وخت کې د دې د اټیک نه مخکې کله چې ما باندې حمله شو دا غي نه مخکې کېدې شي یوازې ما یا یو څو خلک را سره
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملال یوسفزئی څرګندونې مو اوریدې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. د پاکستان د ملتان د پیښې حالم درکو چې پلسکونو کسان پکې زخمیان شوي دي او یو شمېر هم مړه شوي دي. خو په جواب 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ادارت کړه چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د دې کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. د کابل امنی قمندانۍ د هغو موټرو خاوندانو ته چې شیشې په کمپنۍ کې تورې جوړې شوې دي یو اونۍ مهلت ورکړی څو خپلې شیشې لرې کړي، کنه موټرونه به یې ضبط شي. له شمالي وزیرستان خوست ولایت ته پتللو کډوالو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي نقش نشانی لیدل شوې دي. د ویم رسندوی ټولنې جرمنی کارکونکو چې څکم درې کاله مخکې په پاکستان کې تشتول شوی وو پرون خوشی شو. د پاکستان په لاهور ښار کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون شپږ کسان ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. ملالی یوسفزئی د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې خپله دغه جایزه په نړۍ کې هغو ماشومانو ته وقف کړې ده چې دا وایي د هغوی ږغ غلی دی. ملالی چې پرون د بریتانیا په برمنګم ښار کې خبرې کولې وویل چې زه به خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او که چیرته انټرنیټ ته شئ نو ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شئ. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب خبر کړی چې نوم یې دی په افغانستان کې بیرونکو اعدامونه. دغه مطلب په یو برخه کې لیکل شوی، هغه کسان چې په کابل کې اعدام سول پرته له شکه په جنایت لاس پورې کړی وو، کړنې یې د بخښنې وړ نه وې او باید سزا یې لیدلې وای. خو د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې ولسمشر په خپله پر عدلي سیستم اعتراض لري، څه ډول کېدای سي چې رښتونی عدالت ټینګ سي؟ ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشر احمد زی لپاره به شایي دا ستونزمنه و چې د دغو مجرمینو د اعدام حکم چې پخوانی ولسمشر لاسلیک کړی و بیرته راوګرځوي، ځکه دې کار د ورځپاڼې په باور سیاسي تاوان درلود او شایي د خلکو له اعتراضونو سره هم مخامخ شوی وای. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر اشرف غنی احمد زی دفتر لپاره پسې اړیکو سره سره ونه غوښتل چې په دې اړه توضیحات ورکړي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د اقدام هرکلی وکړ او وایي دا اعدام د هغو کسانو لپاره چې جنایت ترسره کوي یو درس و. ورځپاڼه زیاتوي یو بل ټکی هم د یادولو وړ دی، هغه دا چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکو دغه اعدامونه وغندل خو متحده ایالاتو دا کار ونه کړ. فارن پالیسي نشریه بیا د افغانستان د لومړۍ میرمنې په نوم یو مطلب خپور کړی او لیکي افغانستان په خپل تاریخ کې یو نوی فصل پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت جوړ شو، له امریکا او ناتو سره امنیتي او دفاعي تړونونه لاسلیک سو او نوی ولسمشر د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان په پله ګامې شې دی او د لوړې په مراسمو کې د خپل میرمنې د خدمتونو یادونه وکړه. د فارن پالیسی په دغه مطلب کې راغلی چې افغانستان یو کلیوالي مرد سالاره سنتي او مذهبي ټولنه لري او په دغه هیواد کې د لیکوال په خبره سلسله مراتب تل له پورته څخه تر کښته پورې وي. نشریه لیکي پداس یو ټولنه کې د هیواد لمړی میرمن معرفي کیږي چې شذې په کلونو کلونو ازادي نه پکښ لري او دا شعار چې شذې یاد کور د یاد ګور ډیر اوریدل کیږي. فورن پالیسی زیاتوي افغانستان نن یو داسې قانون لري چې د شذو پر دفاع او خوندیتوب متمرکز دی. نن تر 3 میلیونه ډیر انجونی شونځي ته ځي، شذې په رسمي او غیر رسمي پوسټونو کې کار کوي او په دې ډول په قدرت کې ورګړي سوي دي او اوس هم یو فعال لمړی میرمن معرفي سو. نشیلی کې لا هم په افغانستان کې د نارینه واکمنۍ نه د ختمه سوي او جنسیتي مساوات نه دی رامسته سوي. لیکوال دا هم وایي دا چې نن په دغه وخت کې شذو ته ډیره پاملرنه کیږي شایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور له کبله وي. د لیکوال په باور افغان میرمنې یو داسې سیستم ته اړتیا لري چې هر وخت د هغوی حقونه خوندي کړي او په سیاسي مسایلو او مهمو پرېکړو کې د هغوی پر رول د تایید ټاپه ولګوي. لیکوال وایي په هغه صورت کې به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور پرته هم شذې په دغه هیواد کې خپل ځای ولري. فارن پالیسی زیاتوي کله ناکله تاریخ ته بیرته ورګرځېدل خلکو ته درس ورکوي او که د افغانستان ډېر نږدې دورې یعنې تر 2001 کال د مخه تاریخ ته رجوع وکړو ګورو چې د افغانو میرمنو ژوند ډېر بدل شوی دی.
د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان شار کې د عمران خان په مشه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غونډه کې لښ تر لږه و کسان وژل شوی او پولیسکونو نور ټپیان شوی دی. عمران خان حکومت ملامتوي او حکومت پر پیش خپګان شولې دی. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق د پیش جزئیات بیانوي.
د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په جلسې کې د ټیل ماټیل او بدنظمۍ له امله لږ تر لږه و کسان مړه او 45 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د شنبې په شپه د پنجاب ایالت ملتان ښار په قاسم باغ کې د نوشیر د حکومت پر ضد یوه جلسه جوړه کړې وه چې د پنجاب ایالت له بېلابېلو سیمو څخه پکې زرګونو کسانو ګډون کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د جګپورو چارواکو په وینا په قاسم باغ کې د جلسې تر ختمېدو وروسته بدنظمۍ او ټیل ماټیل جوړ شو چې له امله یې ډېری خلک تر پښو لاندې شول او په نتیجه کې و کسان او 45 نور ټپیان شول. دوی وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ټپیان د ملتان نشتر روغتون ته لېږدولي چې د دریو ټپیان روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د ملتان د نشتر روغتون مشر ډاکټر پرویز د پیښې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل زمونږ روغتون ته ټول ټالو مړي او همداراز 45 ټپیان راوړل شوي وو چې د هغوی له ډلې څخه مو 13 ټپیان تر طبي مرستو وروسته کورونو ته رخصت کړل او 10 نور اوس هم په روغتون کې بستر او تر درملنې لاندې. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو جګپوړي چارواکي شفقت محمود د ملتان په نشتر روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسه کې ګڼه ګوڼه دومره ډېره وه چې کنټرول کول یې ناشونی وو. دا ویل که څنګه چې تاسو ته معلومه ده له کوم وخت راهیسې چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې جلسې پیل کړي نو دې جلسو ته د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه ګڼ شمېر خلک راځي چې د هغوی کنټرولول ناشونی وي. خو سره له دې به موږ د ملتان د ناوړه پیښې تحقیقات وکړو چې غلطي د چا وه. د ملتان تر پیښې وروسته د دې ښار په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان شوې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند زرګونو پلویانو د اګست 14 نیټې رئیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخې احتجاجي غونډې او لاریونونه پیل کړي او د نواز شریف د استعفا تر څنګ په پاکستان کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. د دې تر څنګ عمران خان له څو اونیو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو لکه کراچۍ، لاهور، میاوالي او ملتان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پر نفوذ جلسې کوي چې پکې د دې ګوند زرګونه پلویان ګډون کوي او له نواز شریف غواړي چې ژر تر ژره استعفا ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملتان په جلسه کې د ټیل ماټیل او بدنظمۍ له امله د مړینو په اړه د ځایي دولتي چارواکو پر غاړه واچوله او وی ویل چې هغوی د جلسې د انتظام لپاره لازم اقدامات نه کړي او د دې ایالت له والي شهباز شریف یې غوښتل چې ژر تر ژره د دغه پیښې څېړنې پیل کړي او عاملینو ته سزا ورکړي. خو ځایي چارواکي بیا د دوی دا تورونه ردوي او وایي چې په جلسه کې ګڼه ګوڼه دومره ډېره وه چې له امله ټیل ماټیل پیل شو او خلک پکې ووژل شول. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د هیواد ولسمشر او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ملتان په جلسه کې د خلکو په مړینه ژور خفګان ښودلی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له ود ما شام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د یوزمری کې صدر ته لرو چې له کندهار کابل ته وړل کېده او اوس د کابل په ژوبن کې دی. خو اوس یو نړیواله مسله متحد ایالات وایي ترکیه منلی چې د سوریې د منځلارې اپوزیسیون د روزنې او تجهیز په چارو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې امریکایي چارواکي به په نږدې راتلونکي کې ترکیې ته ولاړ شي او له ترکیې چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو مقام له ترکیې غواړي چې د دې هیواد پولې ته نږدې په کوباني ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د ملکي وګړو د ډلیزې وژنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ترکیه منلی چې د سوریې د منځلارې اپوزیسیون د روزنې او تجهیز په هڅو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری هارف پرون خبریالانو ته وویل دوه امریکایي پوځي چارواکي به په انقره کې له چارواکو سره د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن هارف وایي جنرال جان آلن او بریت مکورک پر دې بحث کړی چې ترکیه په دې برخه کې څه ونډه لري. له دې بحثونو څخه دا نتیجه راوتلې ده چې ترکیه منلی چې د سوریې د منځلارې اپوزیسیون د روزنې او تجهیز له هڅو سره مرسته وکړي. میرمن حرف زیاته کړه چې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو ټیم به د پوځي چینلونو له لارې د دې هڅو پلان جوړ کړي. د همدار زیادونه وکړه چې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په کورد میشتي کوبانی خار او شاوخوا سیمو کې د ملکی وګړو شمیر کم شوی، ځکه چې په تیرو درې اونیو کې ډیری خلک ترکیې ته کډه شوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ترکیې غوښتي دي چې په کوبانی خار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس د ملکی وګړو د ډلې زی وژنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. ستيفان دی مستورا په جنیو کې په یو خبري غونډه کې د یويشتمې پیړۍ د تر ټولو خونړۍ ډلې زیوجنې د احتمال خبرداري ورکړ او ویل چې داعش ډله خای د کوبني وګړي لمخې و وژنې. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د ختیز او جنوب له اړخونو د کوبني د نیولو هلې ځلې کوي. د مستورا خبريالانو ته د کوبني نقشه وروښوده او ویل د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښار ته د خلکو د تګ راتګ لپاره یوازې یوه وړه لاره پرانیستې پاتې ده او نورې لارې د داعش په لاس کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د خبرداري وروسته له هغه ورکوي چې د داعش ډلې وسلوالو د کوردانو د امنیتي مرکز په نوم سیمه ونیوله. د دې ځای سیمه ایز ځواکونه د ښار او دولتي ودانیو د دفاع هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د حکومت هلې ځلې څومره بریالۍ دي؟ آیا دغه هڅو ته د بریالیتوب هیلې ډېرې دي؟ د دې خبرونې په بل ساعت کې د تشدد او خشونت پر عواملو بحث کیږي. ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پورې. اوس هم د شمن رنگونه پروګرام له عمان نیازی سره.
د ژوند رنگونه
مهربانی ځان مراو پیزن
عزیز ګل ثاقب هم د کابل جوبن لوی امیر
د زمری په ایسه کې مې اوریدلې دي چې په بدل ده
ولا عجیب و غریب خبرې دي په دې وطن کې که کارم وکي هم منفی خبرې در پسې کېږي که بد کارم وکي به هم منفی.
ما داسې اوریدلې دي چې وای د شاپ په خوې تګ نشي کولای نو چې نه پوهېږم دې ته سمه غذایي مواد نه ورکوي که بل څه ټکه پیلوي.
دا یو زمری و چې د قندار له مسیره چا کابل ته قاچاق کړی و. البته افغانستان کې موږ زمری نه لرو، دا خارجی زمریاندی راوړل سوی او منتا دا یو د دوستانو نظم شخصي دوست هغه کشف کړه چې په کابل کې چا زمری نیولای. اما ځل بین المللي میډیا نو خبر چې دوی خدیت کورنۍ چې د زمری په کور کې په کابل کې خلیفت الله کې ساتلای و دوی لوغوي سره مرکه کړي و. په وخت شپږ میاشتې نه و، اما دا خلکو په ساتنه باندې نه پېدل دي. د غوښنه په مات کړي و دا څلور غوښه چې کار پکې یا خوراک پکې او په زمن کې دا ډیر جګو جګو ځایونه راغورځیدل او دا پخېګي ټوله بيخي فالج غوندي و. نو بل اخر دوه درې میاشتې بعد چې موږ پی خبر شو د ازمرای په داسې حالت کې و چې موږ ته اول لکه چې دا که تداوی کې موږ کومک تاسو سره وکړو. زه چې لاړم هلته ما ورته وویل ډېر عصباني یم سم مالدار کومک خو بیخي ولاکه در سره وکړو. ډېر خفه په دې سو چې تاسو ګوره باسواده خلک باید په دې سه کې تاسو فکر کړی وای چې دا خو یو حیوان ده، د دې په ساتلو باندې تاسو نه پوهېږئ. دا به م ژوبڼ ته تسلیم کړی و په یو نیک نوم باندې چې ولا دغه د خلکو په لاس لیدلی او موږ دغه د وژغور ژوبڼ ته م ورکړ. بیا ولا هغوی هم ډېر خفه سو، ولا وایي موږ ډېر زحمت ورسره ویستو خو چون نه پوهېږي دې ته به یې کوفته جوړوله بیا هغه کې وایي او گاچولا لماشین به وستله بیا ودی ته ورکول او دای په مارکی په کانکریټ سملوله و دا به تګای سبب بشوبم نو ورکول بی خي سوې تغذی سوې
دا غخونه غخو په غخو چټک ورات
دا مات کړي او چودري من ونه خوري
بیا یار دا شوقي و
دا سړی شوقي و نو شوقي خو دې ته نه وای چې وس دا مرا واسته بیا شپږ میاشتې په رژیم کې د کابل په کې جوبان کلینیک لري په دې کې تداوی ک هتا د لندن دی باغواش نزمنګ دوستان راغله ویلې ده. نو بیا دا وروره دونه مساج کړي دونم تداوی کړي چې بی خي له حد زیات یو یو شل زمرای یو کاملا فالج زمرای مو په خو دروله. اوس د دې د شاتینی پکې چې دی دا لق دی دا نو موږ نسو جوړول. اوس هم لوی قفس کې خوشی کړای دا په کلینیک کې پری خوا ساه وړه و د بغښت گزارې کم. اوس او سار سار ډیر خطرم ده مګم زمنګ ډاکټران ورکته کیږي دی او موانی سره ګرځوي چې ودرې د دې په خې په حرکت راشيتي او موږ به هر سات ورکته کېدل هم نسو ځکه موږ هم دالیو چې کله ورکته سو بیا نو شالیونه ګوډي د سیملا را باندې کیږي مکه پختنه دي. خاریانو نن دا تقاضا ده چې دیوشي په مورید کې خې دقیق معلومات پیدا وکي بیا قضاوت وکي منغه غه کارم چې وک کتاسه د منفی قضاوت وکي بیا من ډیر مایوسه کیږي
خدای دې من مایوسه کوا دغه د غه خو دې راتونه ویل چې د غه خو نه وڅ څنګه
وز غه خو نه دسي تیر غه خو نه لري صاحب چې څنګه څنګه مرته پاک نور غه خو نه راجیک سو دسي قوی غه خو نه دي چې وسته مغل ډار نه کته کیږي منغه
خو ځه خو سو اسی ما بل از مری خو مردار سوي دل
او من کوشش کوم چې مغه سره ودو وک غل هړم راس
کور دې ودان
دې ودو تم ته خبره ولي ولا یې رم نه وته
د ازادي رادیو د دې خبرې مجلې ورستیو شیبو ته رسیدلی یو لکه څنګه چې مې مخکې هم درته وویل او اعلان مو وکړ چې ترشنا اسمان لاندې پروګرام نن د ماسپښین له درویو د مازیګر تر 15 بجو پورې خپرې شي او د دې پروګرام یو ساعت د اداري فساد مسلې ته ځانګړی شوی دی چې څومره بریالی کېدای شي.